دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د 9 ورځ او د 2000 کال د نومبر د میاشتې درېمه نیټه د شاین بنیرې مو سلام پښتونخوا کې تاسو ورکړلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په دغه خبرونه کې رومبه برخه کې تاسو ته ځینې مهم موضوعات باندې راپورونه وړاندې کوو. په دویمه برخه کې به تاسو ټلیفونونه اخلو. پردې جوړومبه د دې وخت خبرونه وو. په کابل پوهنتون په پرونی ترهګر برید کې د وژل شو شمېرا 22 ته رسیدلې ده. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قومي همکارۍ د کمیټې غونډه نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې کیږي. او د آسټریا په پلازمینه ویانا کې په یو مشکوک ترهګر برید کې 2 کسان مړه او نور ګڼ شمېر جوبل شوي. د خبرونو تفصیل. په کابل پوهنتون په پرونی ترهګر برید کې د وژل شو شمېرا 22 ته رسیدلې ده. د کورونا چارو د وزارت ویان طارق آریان ویلي چې پرون دریو وسلوالو په پوهنتون برید کړی و او د امنیتي ځواکونو سره یې تر 3 ساعته د ډزو تبادله شوې وه. نوموړي زیاتوي چې درې وړه وسلوال په جګړه کې وژل شوي دي. د روغتیا وزارت وایي چې په پیښه کې 22 کسان جوبل شوي هم دي. د چارواکو په وینا د برید ډېر قربانیان طالب علمان دي. عین شاهدین وایي د برید نه وړاندې په سیمه کې یوه 14 هم شوې وه. د راپورونو تر مخه برید دغلته د افغانستان او ایران د کتابونو یوې شریکې میلې ته د چارواکو د راتګ نه وړاندې شوی و. اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د ټلیګرام له لارې په یو پیغام کې د برید ذمواري منلې او ویلي دي چې برید یې دوو جنګیالو ترسره کړی دی. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قومي همکارۍ د کمیټې غونډه نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې کیږي. د منصوب بندي وفاقي وزیر اسد عمر پرون په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې په غونډه کې به د وایرس د مخنیوي په لارو چارو خبرې کیږي او د کورونا د مخنیوي د قومي مرکز لخوا په ځینو ځینې سپارښتنې وړاندې کولی شي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا د رنځورانو شمېره په ډېرېدو ده. د کورونا د مخنیوي قومي مرکز پرون ویلي دي چې په پاکستان کې د اتوار په ورځ وایرس نور 1,23 کسان ځپلي او 12 رنځوران ترې مړه شوي دي. حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره ځای په ځای بیا ځینې محدودیتونه عملي کړي دي. د پاکستان د ولسي هوابازۍ ادارې پرون هوایی میدانونو ته د مسافرو نه بغیر د عامو خلکو په تګ راتګ بندیزونه لګولي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په راولپنډۍ کې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیده کاته کړي دي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې پرون په دې ملاقات کې د افغانستان د سولې په پروسه، سیمه ایز امن او دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په انتظام خبرې شوې دي. زلمی خلیلزاد تیر میاشت هم د جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلي وو او ورسره په سیمه ایز روغ جوړه خبرې کړې وې. د لید کاته په داسې حال کې ترسره شوي چې یو خوا په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او بلخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې دواړو خواوو ته د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. او د آسټریا په پلازمینه ویانا کې په یو مشکوک ترهګر برید کې 2 کسان مړه او نور ګڼ شمېر جوبل شوي دي. پولیس دغه مشکوک وسلوالو لټون کوي چې پرون ماښام د ښار په شپږو بیلابیلو ځایونو کې بریدونه ترسره کړي. ملکی میډیا راپور ورکوي چې په بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او د یو پولیس چارواکي په ګډون 15 نور ټپیان دي. پولیس وایي یو مشکوک وسلوال هم په ډزو وژلی دی. د آسټریا چانسلر سیباستین کرز د بیان د برید غندنه کړې او د یو ناوړه ترهګر برید بللی دی. د کورونا چارو وزیر کال نهامر ویلي چې بریدګر په درنو وسلو سنبال وو او خطرناک دي چې د لټون لپاره یې ځانګړي ځواکونه راغوښتل شوي دي. د وسلوالو او برید د ممکنه لامل په اړه لسنې دي ویل شوي. په ویانا کې د یهودیانو د ټولنې مشر ویلي دي چې په هغه سړک هم ډزې اورېدل شوي چېرته چې د دوی مرکزي عبادت خانه ده. نوموړي زیاته کړې دا سپیناوي لا نه دي شوي چې آیا د برید هدف د دوی عبادت خانه وه او کنه. دا د دې وخت خبرونه.
سلام پښتونخوا.
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
سلام پختونخوا کې تاسو هر کلی اوریدونکو د خبرونې په دغه نیمای کې وړومبی نیمای کې به تاسو ته ځینې راپورونه او مهم موضوعاتو باندې معلومات درکو. دا وخت سره له اسلام آباده زمونږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ستړي مو شوئ؟ سهار مو په خیر.
ډیره مهرباني ستاسو، شکریا، مننه.
ډیره مننه جی. د پاکستان فوج ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په پینډه کې لیده کاته کړي دي. نو څه معلومات دي تاسو سره د دغه ملاقات یا دغه خبرو اترو ایجنډا څه وه او څه خبرې ته بهر راوتي دي؟
اول خو بلار شو د امریکا د سفارت نه چې کومه بیانیه خبره شوې ده، ځکه هغه لږ تفصیل مور کوي. نو هغه کې چې کومه نکاتو ته اشاره شوې ده چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده د پاکستان د فوج مشر ترمنځ په خبرو کې شوې ده. نو یو خبره خو دې دا کوي چې قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت کومې خبرې روانې دي، نو دا غي تازه حالت دا غینه د پاکستان د فوج مشر او دغه نور امنیتی چارواکي چې په دغه غونډه کې شریک وو، چې پکې د ایس ای مشر هم وو، هغه ته معلومات ورکړه چې خبره خدا وخت د یو مشکل سره مخامخ دي. یو نیمه میاشت شو نیو خدا موضوع دوه مدي دا وی چې ټوله دنیا اوس افغانستان کې د تشدد په کمی باندې متفق تا او چې دا یو مستقل او جامع اوربان تطور سنیو. دا خبره شوه دریم ریته چې څنګه د پاکستان مرسته د تشدد په کمی کې د پاکستان څنګه مرسته کولی شي. سرورم خبره ته چې د امریکا د سفارت په بیانیه کې کومه بیان شوه، تر هغه دا خبره کوي چې ټول نړۍ کې چې کوم د افغانستان د سولې ملاتړ دي، حمایت کوونکي دي، هغه دواړه غاړي باید چې یو حسوي چې هغه یو سیاسی جوړ یاړي لپاره خپل خبرې کړندې. یو خو دا د امریکا د سفارت خبرې دي، د پاکستان د فوج په بیانیه کې خو دومره شیا نشته. البته دوی دا خبره هم کړې ده چې د سرحد انتظام نگرانی سارنه په دې باندې هم د پاکستان د فوج لخوا یو خبره شوې ده. او بل د پاکستان د فوج بیانیه کې دا هم دا شوې ده چې د پاکستان د افغانستان د امن پروسه کې سهولتکاري دا سټایل ده. دلته اوس زه خپل نظر مختصر شریکوم. دا د زلمی خلیلزاد د یو میاشت نه په کم وخت کې پاکستان ته او د فوج مشر سره د ملاقات دویم سفر دی. تیر ځل اکتوبر د اتمه باندې راغلی و او بل هم دا خبره کوله چې تیر ځل کله دوی غونډه کړې وه، نو هغه کې ځینې سرچینې ذرایع چې دغه خبرو نه خبر وو، هغې دا خبره کړې وه چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت په دغه چې کوم خبرې روانې دي، یو نیمه میاشت نه زیات وخت شوی دی، نو دوی په دې اتفاق کړی و چې امریکا او پاکستان به خپل تجاویز د افغانستان حکومت او طالبانو سره شریکوي چې دغه مشکل او دغه خان چې کوم دی دا حل شي. نو داسې احتمال شته چې په دغه نورې خبرې شوې وي. دویم امریکا غواړي مختصر بل خبره کوم چې د پاکستان او افغانستان د راتلونکي په اړه باندې هم یو معاهده وشي. نو یو ګډ اعلامیه هغه تیاریږي. زما مشال ریډیو ته کوم معلومات ورکړی شوی دی، هغه دادی چې د دغه اعلامیه هغه مسوده هغه د افغانستان حکومت ته پاکستان سپارلې ده او د افغانستان جواب هم راغلی دی. البته پاره باندې اتفاق تر دې وخت نه دی شوی او دا دراتون کې چې کله خارجان د افغانستان نه لاړ شي، نو د پاکستان او افغانستان اړیکې او تعلقات به څنګه. امریکایان دا غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم داسې بداوی دی، نایدباری ده، بد اعتمادي ده، دا ختم شي. نو په دغه امریکا او پاکستان او افغانستان کار کوي.
صحیح ده. زه ډېره مننه کوم طاهر خان صاحب او ډېره ښه ورځ درته غواړم. د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجره
په لسنی مو بجو،
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا،
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په سلورو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو. اردن کو رزم گر دویم مهم موضوع تا وغدا چې نن په امریکا کې د ولسمشری انتخابات کیږي، چې پکې لوړان دي شاوخوا 90 میلیونه امریکایانو خپل رائے کارولې دي. د کورونا وبا له کبله ډیر امریکایان په الکترونیکی بڼه او یا هم د ډاک خانو لاري خپل رائے یا ووټونه ورکي. پرون د نومبر په دویمه هم دواړو کاندیدانو په بیلابیلو ریاستونو کې د انتخابات تی کمپاینونو په لړ کې غونډې کړې دي. د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه زموږ همکار مجید بابر د امریکا په نیویارک ښار کې میشت څېړونکي او خبریال جانګیر خټک سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې د ووټونو یا رایو د طریقه کار په اړه پوښتلې دي. نوموړې وایي
الیکشن لاس کوم ته مونږ وایو هغه د لاندې دوه قسم ته ووټونه راځي چې کوم مونږ ډېر پاس نه چپو یو هغه چې کوم شخصي توګه په د خلک پولینګ سټېشن ته لاړ شي او هلته کې خپل ووټ واچي یا خپل رائے واچي او دویم هغه چې کوم د ډاک تر ذریعه وي ډاک تر ذریعه چې څومره ووټینګ کیږي هغه ته مختلف نمونه اغستل کیږي میل ان بیلټ ورته وي ارلی بیلټ هم ورته وي نو هغه ټول چې کوم دي بنیادی توګه باندې ډاک په ذریعه راځي دو ټاکنو کې چې څومره اوسه پر ووټینګ شوی دی نو هغه کې تقریبا چې اوسه پر کم نمبر راغلي دي یا چې کم اگر شمیرې راغلي دي نو هغه مطابق زیات ووټ ډاک تر ذریعه جوړ شوی دی او هغه یو لوی وجہ کرونا وایرس دی
او دا سمر ورته مخ کې دا ارلی ووټینګ شروع کیږي
ګوري دا اوس مختلف ریالتونو کې مختلف قوانين دي لکه زه تاسو ته نیویورک مثال درکم چې نیویورک کې چې کم ارلی ووټینګ او شخصي توګه باندې او بیا اور سره شخصي توګه باندې په صدرشتم شروع شوی دی اصل رشتم تاریخ باندې او بیا پرون اخر ختم شوی دی همدا کشانتي کتا سو فلوریدا او ګوري نو فلوریدا کې شخصي توګه باندې او سره چې کم میل ان بیلټ وي ډاکټر لاره چې سمر ووټ راځل نو هغه هم اغه ډاک دلاره خو نن هم راځي او چې کوم د شخصي توګه باندې هم خلک نه چي او چې کوم شخصي توګه د ووټینګ ورځې نه اول چې کوم اجازه وانه هغه لکه یو یا دوه ورځې اول هغه باندې او تاسو مختلف ایالتونو قوانین داسې وګوري چې کزه د فلوریدا ذکر وکړم نو فلوریدا کې چې څومره میل ان بیلټ راغله دي ډاک د ذریعه چې څومره ووټ راغله دي نو هغه شمیره اول دنا شروع شوی دا ځکه چې هلته قانون اجازه ورکوي خو که فرض کې تاسو اریزونا یا نور ایالتونو وګوري نو هلته کې قانون دا اجازه نه ورکوي بلکې قانون دا وایي چې هغه یعنی کم د ووټینګ ډیټ دی یعنی دریم نومبر یا نن ورځې پورې چې څومره ووټ راغلی دی هغه شمیره به نن شپې نه شروع کیږي. دا مختلف قوانین دي دکه اطلاق په ګڼلو یا شمیرې باندې هم دی او تر اچولو باندې دواړو
جنگی خټک صاحب د دې ووټونو اچولو او د دې ټولو ووټونو د راغونډېدو نه پس د دې اعلان او نتیجې به کله کیږي؟
دا اوس یو ډېر مشکل سوال دی په خصوصي توګه دا موجوده ټاکنو کې. نو یو خو دا دی چې دا چې څومره تاسو طریقه کار دی دا ګڼلو نو هغه مکه شانتي سزاینو کې لکه ما تاسو ته فلوریدا مثال ورکړل چې هلته ګڼلې شروع دي نو امکان دا دی چې د دې نتیجه به نن شپې لا یا سهار پورې ګیری شي نتیجه راشي ولې چې هغه ګڼل شروع شوي دي. دا چې کوم میل ان بیلټ دی دا ذهن کې اوساده چې د ده شمیره یا د ده ګڼل ډېر ګران کار دی. دا هر یو ووټ قتل کیږي چې دا ټیک دی غلط دی او بیا هغه نه پس هغه مشین ته چولی کیږي او هغه غنی او ټیبلیشن یا جمع تفریق چې کوم دی هغه شروع شي. مختلف حالتونو کې مختلف قوانین دي دې حوالے سره لہذا چې کله به نتیجه راځي نو زه به دا ضرور وایم چې موږ ګورو چې کافی یو څو حالتونو نتیجه خو کېدی شي فوراً راشي او زر راشي او یو څو حالتونه کې ماته داسې ښکاري خصوصي حکومت باندې چې کوم ځای کې موږ ورته وایو بیټل گراؤنډ یعنی کوم ځای کې د ولسمشر ټرمپ او جو بایدن تر میزه ډیر سخت مقابله ده لکه زه پنسلوینیا وایم هلته نه نتیجه راځي نو کېدی شي چې هغه کې وخت ولګي او څومره وخت لګي هغه کې یو ورځې هم لګېدی شي دوه درې ورځې هم لګېدی شي لس ورځې هم لګېدی شي.
جهانگیر خټکو چې د نیویارک نه موږ سره زموږ همکار مجید بابر سره خبرې کولې او راز موږ دریم مهم موضوع ته وغه دا پاکستان سیاسي صورتحال نوامي نشتلګون روستو د پاکستان پیپلز ګون هم د کورونا او چارو د وفاقي وزیر بریګیډیر اعجاز شاه لنجمن بیان غندلې دي او د هغه نه د ماپی غوښتنه کړې ده. ان پی هم د اعجاز شاه د لری کولو او د لخوا په لنجمن بیان د رښتیا موندلو لپاره د یو کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. په دغه موضوع باندې زموږ همکار شبیر احمد جان نور تفصیل لري.
دا پاکستان پیپلز پارٹی شریک چیئرمین بلاول بٹو زرداری ویان سینیٹر مصطفی کوکر دا اتوار پورس خپل یو بیان کې ویلي چې وزیر داخله او نور افاقي وزیرانو غیر ذمہ دارانه بیانونه د ایف اے ٹی ایف یا فائنانشل ایکشن ټاسک فورس کې د پاکستان لپاره نور ستونزې هم پیدا کول شي او د داخله چارو افاقي وزیر اجازه شاه لخوا خپل سیاسي مخالفین د طالب وسلوالو نه پیرولو بیان یې د نیشنل ایکشن پلان یاره ترګر ازت قومي تګلارې پرزت بللې دي. دا عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری او موجوده حکومت پرزت د یولسو مخالفو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحادیه پی ډی ایم یا پاکستان ډیموکراټک موومېنټ ویان می افتخار حسین د وفاقي داخله چارو وزیر اجازه شاه د لری کولو او د په بیان د ټروت کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. وفاقی وزیر پدې بیان سخت خبرګون ښکارا کړی دی او سوالونه پورته کړی دي چې دا ډیره غټه خبره ده. د دې سپیناوی په کار دی پیخور پونتون کې د پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز څانګې مشر پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال لیډو ته پدې حق لوای
چې کوم د بیان ورکړې دی د دې درې اړخونه دي. یو خود په پنجاب کې پنجابی عوامو ته او سیاستدانانو ته یو دړاکه ورکول غوښتل، خو په دغه کې ورسره د پښتونخوا سیمې چې کوم حالات او دغه حواله تاسې نه ده چې د بغیر صرف سوچ او بغیر صرف فکر ورکړي دا ویلې دي، خو ورسره ورسره دا هم ډیره ضروری اوس ښکاري چې داسې قسمه بیانات او کاده فواد چودھری د طرف راځي که د اجاز شاه د طرف راځي. ریاست اوس په خپل د خپل سیکرټس سرګندول غواړي او د دین وړاندې چې د ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن لار هواریږي، نو چې ډیر سیزونه عوامو لپاره د صدمه یا حادثاتی خبر نه وي.
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر ریټایر بریګیډیر اجاز شاه تیره ورځ یوې غونډې ته خپل وینا کې ویلي وو چې عوامي نېشنل ګوند خپل حکومت کې د ترهګرۍ او د طالب وسلوالو پر ضد وو چې د رد عمل په توګه د ګوند یو شمېر غړي په نښه شو او ووژل شو او په موجوده سیاسي مخالفینو یې غږ وکړو چې دوی هم په خطر کې دي او خدای دې د دوی حفاظت وکړي. ولې په دې اړه مو سوسوارې پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت ویان شبلی فراز په شمول د نورو وفاقي وزیرانو او چارواکو سره د تماس نیول هڅه وکړي، خو چا سره هم خبرې اترې ونه شوې.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
په پاکستان کې واری بیا د کورونا وایرس په مثبت پیښو کې ډیروالی راغلی دی او د سرکاري شمیرو تر مخه د نومبر تر دویمې نیټې په پاکستان کې د متاثره کسانو شمیره 3,15,000 نه اوړېدلې ده او 6,500 پورې کسان ترې مړه شوي دي، خو له کووېډ 19 ناروغۍ 3,15,000 نه زیات کسان بیرته جوړ شوي هم دي. ډاکټران یره څرګندوي چې حکومت د کورونا د دویمې څپې د مخنیوي لپاره د اوسنه کوټلي ګامونه پورته نه کړل او په احتیاطي تدابیرو عمل ونه شو، نو د روان لهر با د وړومبي په نسبت زیات خطرناکي. په دغه اړه تفصیل د احمد الله پر راپور کې.
د اسلام آباد د پیمز روغتون ډاکټران وایي په هسپتال کې د کورونا مریضانو لپاره بل کړی شوی واټ کې د مریضانو داخلولو گنجائش ورسره ختم شوی دی، نو خلکو ته خواست کوي چې په حکومتي لارښوونو دی عمل وکړي. بلخوا د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې لمخې د نومبر د لومړۍ نه تر د دویمې نیټې پورې د کورونا وایرس 1239 پیښې ثبت شوي، 12 کسان ترې مړه شوي او 4 نه زیات ترې رغېدلي هم دي. ډاکټران ویره سرګندوي که حکومت د کرونا دویمې څپې مخنیوي لپاره د وسنه کوټلي ګامونه پورته نه کړل او خلکو په احتیاطي تدابیرو عمل ونه کړو، نو روان لهر به د ړومبي په نسبت زیات خطرناک وي. د اسلام آباد پیمز اسپتال د انتهایی نگهداش څانګې مشر ډاکټر فضلی ربی د نومبر په دویمه مشال ریډیو ته وویل
دا وخت په پیمز اسپتال کې شپږیش بېډونه چې دي هغه د کرونا د مریضانو لپاره مختص دي. خو په شپږیش بېډونو باندې شپږیش مریضان پراته دي او د ویشتم مریض لپاره دلته کې اوس ځای نشته. چې کوم خلک د کرونا ښکار کېږي د هغې تعداد ورځ په ورځ باندې زیاتېږي او د هغې بنیادي وجه دا ده چې هغه سینسیټایزیشن هم نشته. نو موږ سره یاره دا ده آلریډي بېډونه فیل دي او وسایل هم هغه شانتی نشته کوم چې په فرسٹ لهر کې یعنی پروویژن هو د وسایلو. موږ سره یاره دا ده چې راتلونکي روزي به ډېرې ګرانې وي. حکومت له پکار دي چې پر وخت اقدامات وکړي، لکه اوس دا حالات ورو ورو شروع کیږي چې بېډونه نه وي او سیریس مریضان راتل شروع شي نو هغه به چیرته ځي بیا.
دا په داسې حال کې دا چې د تیر میاشتې نمایي راهسې په پاکستان کې په مثبتو کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. د جولای میاشتې 9 نیټې وروسته د اکتوبر په 9 په ړومبي ځل په پاکستان کې په یوه ورځ د 0 نه زیات مثبت کیسونه مخې ته راغلل. بلخوا د اسلام آباد ضلعي انتظامیه د کرونا وایرس مخنیوي په موخه په ښار کې دفاع 144 لګولې او د ماسک په نه استعمال یې پولیس ته د ګرفتارۍ اختیار ورکړی دی. دې تر څنګه د ښار په I-10-2 F-10-4 F-6-3 او F-6-4 کې اکتوبر 1:30 منیټې نه یو وار بیا ټول بند لګولې شوې. د اسلام آباد د F-6-4 یو اوسیدونکي سمی اپریدی مشال ریډیو ته وویل د ټول بند له وجې د پریشانۍ سره مخ دي.
مشکلات هم دغه دي چې خلک چې کم دي هغه وته نشي، هغه دکان له نشي تلې، هغه له نشي تلې. خو دغه دي چې مونږ لا یو ورځ لکه پهل انټیمیشن ور کړې وو نو مونږ لا دومره پته لګېدلې و چې دلته به لاکډاون و لګي، نو مونږ خپل راشن او خلکو چې کم دي هغه پورا کړې دي. خو دا دي چې به هر بهر حال مسلې خوشتا دي د شی چې کله نه لګېدلې نو دا مسلې خو به وي.
حکومت د اکتوبر په 28 د ایوی حکمنامې د لارې په ټول ملک کې ماسکونه اچول یو ځل بیا لازمی وګرځول. د پاکستان د صحت وزارت ویان ساجد حسین مشال ریډیو ته وویل حکومت دا او ځینې نور ګامونه د دویمې څپې مخنیوي لپاره پورته کړي دي.
د کورونا د مخنیوي لپاره چې په وړومبۍ مرحله کې حکومت کوم ګامونه پورته کړي وو، یعنی موږ به د هرې ورځې شمیرې جاري کولې. کورونا په هکله خلکو ته آگاهي ورکولو لپاره موږ مختلف قسمه کمپاینونه شروع کړي وو. احتیاطي تدابیر موږ جاري کړل او د سبو سره په شریکه چې په کومو سیمو کې لاکډاون کول ضروري وو هغلته مو لاکډاون وکړو. دا مهال چې د وبا د دویمې څپې کوم اندېښنه رامنځته شوې نو NCOC کې زموږ ټیمونه ناست دي، د حالاتو جاج اخلي چې په کومو ځایونو کې سمارټ لاکډاون لګول پکار دي، خلکو لا څه کول پکار دي او په کومو ځایونو کې چې خلک په احتیاطي تدابیرو عمل نه کوي نو هغلته د وایرس د مخنیوي لپاره څه لاره خپلول ضروري ده. موږ هیله من یو چې په کومې ښې طریقې سره موږ د لومړۍ څپې مقابله وکړه نو هغه شان به د دې دویمې څپې مخنیولو کې هم کامیاب شو.
د روان کال د فروری په 26 په پاکستان کې د کرونا وایرس وړومبی کیس مخې ته راغلی و او د مارچ په 13 ترې وړومبی تن د مردان په منګا کلي کې مړ شوی و. په جون میاشت کې په پاکستان کې تر ټولو زیات 1,41,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثره شول او 2,850 نه زیات ترې مړه شوي وو.
د نوي کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کرونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د مومند او جلال آباد ترمنځ د ګورسل لارې د تړل کېدو ضد عوامي نشتلګوند مومند څانګې په 10 نومبر د یو لاریون اعلان کړی دی او په خلکو یې غږ کړی دی چې د دوی سره ملګري شي. دوی وایي چې دغه لار که آزاد شوه نو ممکنه دا د سیمې خلک لکه د پخوا په شان خپلو سیمو ته ستانه شي او په معاشي او کاروباري توګه وده وکړي. شانواز ترکزی په دغه اړه نور تفصیل لري.
د محمود عوامي نېشنل پارټي اعلان کړی چې د روان میاشتې په 10مه به دوی د ګورسل لارې د نه پرانستلو په ضد هم د دغه دروازې پورې پیاده مارچ او یا لاریون کوي. دغه اعلان پرون مازیګر د یاد ګوند محمود مشر او د صوبایي سیملې غړي نثار مومن د میډیا د لارې خلکو ته کړی دی. دوی ویلي چې د یاد لارې د بندښت له وجې د دوی د خلکو کاروبارونه ختم شو. د پولې پورې غاړه ننګرهار او کونړ ته راشه درشه ختمه شوه. ولې د پولې سره نږدې د اوسېدونکو آبادي پېښور او نورو سیمو ته کډې هم کړې دي.
نشتا واحد زمم یو ذریعہ کوسرائے بارڈر دے او اغه مسلسل بند دے او ټول قوم مومنتا اپیل کوما چې تاسو په دغه لارون کې په دغه احتجاج کې شرکت وکړئ.
ګورسن لار چې وړاندې ګوسلای کنډو نوم اخیرنۍ لارې او یا مالونه وړون کې ګاډي په کال 2011 کې تیر شوی. ولی هغه وخت د وسلوالو لخوا یو لارې ګاډي سوزول شوی او بیا لار بند شو. د دغه لارې د بندښت او پسیمه کې د وسلوالو ضد د عسکري اپریشن له وجې د پولیس سره نږدې سیمو خلکو کړې وکړې چې لا هم زیاتره خلک په پیښور پنډۍ او په نورو سیمو کې میشت دي. ملک جان زیب خان د محمود یو قومي مشر دی او دی وایي چې په دې لارو بدوی نه یوازې د کاروبار بلکې د غم خادۍ لپاره هم پورې غاړه تلل.
دا خو لکه د مومندرۍ نه راونی ساز موږ دا لکه څنګه چې پاکستان طرف ته څومره مومند زموږ پراته دي دومره خو هم پراته دي. دغه شان چې ټول قومونه چې کوم دیني خو آباد دي نیم دي خو آباد دي دې کې څه مطلب د خلکو ریلیشنز دي. موږ مطلب چې په ګاډي کې تلو هغه ځای کې دغه کاو دا موږ جنازه به یا بکوا دو کا مطلب چې بیمار پختنی نه بتلو راتلو
کم کم زیات تلای یا
جلال آباد ته پوری بتلو مطلب چې لال پوری پوری بتلو دغه زینو کې موږ کامه گوشت دغه کې مطلب چې د مومند باندې بیسره مطلب چې موږ تعلقات مړي ژوند دی وغیله بتلو راتلو.
د ګورسل پلار بالا جلال آباد او د نو واپس پلار با د کونړه سامانونه راوړل هم شو او لدی غړي به وړل هم شو. دغه سامانونو د پاره یو منډي په کوډاخلو بایزو کې او بل لوی منډي په میا منډي گنداو کې جوړوه چې د محمودن علاوه پکې د پیښور 400 او تر د مردان پورې خلک ورتل او کاروبار به پکې کاوه. میر افضل محمود د محمود ویلفیر ارګنایزیشن یا خیریه تنظیم مشر دی او د وویل
دا څومره خل دی چا څه بخرو چا څه بقچری وي او چا څه بوخان او جوپا به من کوله. ا کار زمون بند شو په دغه څه په خپل تری ما ماغوین بولی دی ما خربول دی لا خو کوم ودا دغه مغنه او امن منګو سپورې وریدل چې د افغانستان نه څوک راغلی د مومند خاورې نه سړې بوله وزه بوله دا اړو شوی دی. دا ټول موږ په خپل ساته زه بیا پکې گاډي دی بیا بم گاډي تل دی او روزګارو چا بغوړی وړل چا به تیل وړل چا به څول یا دغه طرف بم شو دی تر بم راتل نو خلک پر روزګارو
د ګورسل لارې د پرانستې لپاره وفاقي حکومت په پخوانی فاټا کې د صوبای سیملې په څوکیو د انتخاباتو وړاندې په جولای 2013 کې وینا کړې و. خو بیا دغه نیټه دغه کال اگست ته واړوله. خو له هغې وروسته هر کله چې وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان محمود ته ورغلي د ګورسل د لارې د پرانستې لپاره ویلي دي چې دغه لارې د پرانستې لپاره دوی هلې ځلې کوي. شانواز ترکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ ودونکو سره زو بل راپور ته په میرامشاه کې د پښتون ژغورني غورځنګ لخوا اعلان شوی دی چې دی بدغلته د خراب امنیت پر ضد د خلکو د غوښتنو په حق کې یو احتجاجي مظاهره کوي او خپل غوښتنې بعد د حکومت او ریاستي ادارو مخې ته ږدي. په دغه اړه باندې بوریوال کاکړ نور تفصیل راکړي.
پښتون ژغورني غورځنګ وایي د پښتنو پر خاوره د رواني بدامنۍ مخنیوي غږ پورته کولو لپاره به د نومبر پر 15مه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې حالات د شکېدو پر ځای د لا نور خرابېدو او بدامنۍ پر لور روان دي. دوی وویل چې بدامنۍ د ټولو ولس مسله ده نو ځکه پر ټولو ولس غږ کوي چې په دې جلسه کې ورسره ګډون وکړي.
15 نومبر 2000 ته به د اتوار په ورځ میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وي. په دې جلسه کې به د پښتونخوا خاورې د سولې په اړه د سوله ییز ژوند په اړه عام ولسونه غوښتنه کوي. دلته په دې خاوره روان ټارګیټ کیلینګ مخالفت به کیږي، د بدامنۍ مخالفت به کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل شوې وه، خو لا یې هم څه نتیجه مخې ته نه ده راغلې. منظور پښتین وویل چې دوی به په دې جلسه کې د خپلو بندي ملګرو د خلاصون لپاره هم ږغ پورته کوي، کوم چې د ده په وینا بې ګناه نیول شوي دي.
چې کوم ملګری زندانی دي، حنیف ته یا مولانا اعجاز ته د دغو د خلاصون مطالبه به کېږي. او داسې په د نږدې وختونو کې زموږ ملګری عبدالرحمن تره ملک رئیس یا هغه جنازه ته چې کومره روان شهیدان وي د دغه په هکله او په د نږدې وختونو کښې چې څومره هم ټارګېټ کیلینګ یا عام خلک په دماکو کې ووژل شو د دغه په اړه به غږ پورته کیږي. او دا جلسه به په لر او بر وطن کې د سولې خبره کوي چې دلته د سوله ییز ژوند وي، پر امن ژوند دی وي، جنګونه دې نه وي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر پر 15مه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې دا جلسه په داسې وخت کې اعلان کړې ده چې د وزیرستان په ګډون په نورو سیمو کې هم هدفي وژنې او چاودنې زیاتې شوې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان هم د اکتوبر پر 1.5مه په سوات کې خبري اعلان ته وویل چې په صوبه کې د ترهګرۍ خطره ده. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې په ملکیه د ترهګرو ملا ماته کړې ده، خو پر هغه سربیره د وسلوالو د بریدونو، چاودنو او هدفي وژنو لړۍ روانه ده.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي؟
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاوا لجی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
مشال ریډیو ته غږ اوریدونکو خپرونه اورئ. سلام پښتونخوا، د خپرونې په دغه برخه کې به ستاسو ټلیفونونه اخلو او تاسو موږ سره د ټلیفون د لارې، د سکایپ او د سکایپ د لارې، د میسنجر د لارې د خپلو سیمو اجتماعي مسلې یا تاسو غواړئ چې د حکومت وړاندې کې خپلې څه غوښتنې، نو د ټلیفون د لارې دغه خپرونه کې راسره برخه اخیستی شئ او خپلې اجتماعي مسلې شریکولی شئ. راځئ چې دا وخت د جاوید امیرخیل په آواز سندره.
Yeah.
د خاطر پردی غزل مورد د جاوید امیرخیل نه تاسو مونږ سره د خبرونه کې د ټلیفون د لارې برخه اخستې شي. مونږ د خپل سیمې د اجتماعي مسلو ستونزو نه خبرول شي او کو غواړي چې مونږ ته ټلیفون وکړي نو زمونږ د ټلیفون شمیرې په دار دي.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دری سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه
د وایبر شمیره مودا
00 سلور سوشل اوه سوا دریاویا شپک سوا اوه سلویخت سلور سوا شپک نوی.
پر سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا
مشال راڈیو
تر سنگ یه د مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر هم لکلے پیغام پریخو دیشه.
دغه موږ سره تماس نیول لار دی او د خبرورې په دې برخه کې د غزل عنایت پواز باندې دغه سندره و.
Thank you.
سلام پختونخوا خپرونه تاسو د مشال ریډیو نو ری اوریدونکو زمونږ خپرونه هر ورځ د سحر د نهونا تر مازیګر تر شپږو بجو پورې او په مشال ډاٹ کام مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زمونږ خپرونه اوریدي چې دا وخت د سرپراست په آواز باندې دا سندره مشال لیډو ته غوږی اوریدونکو زموږ سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا اورئ دغه خبرونه کې را سره شرکت هم کولی شئ د ټلیفون له لارې او موږ ته د اسکایپ او فیسبوک میسنجر د لارې هم زموږ تر سټوډیو ته رسیدلی شئ. که ستاسو د سیمو داسې اجتماعي مسلې یا غوښتنې چې تاسو د حکومتونو یا د ریاستونو یا حکومتي ادارو مخې ته کې خودل غواړئ، د دغه خپرونې د لارې موږ ته وړاندې کولی شئ. دا وخت د کرن خان په آواز باندې سندره ده، راځئ چې دا واورو.
پورت مذهب دے ہم سفر کم کنا یو کلے ران مخ کی دے رہ بری کم کنا
د کرم خان په وزم د درویش روحان لیکلې غزل اوریده اوریدونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدي شي. نن په امریکا کې ولسمشریز انتخابات کیږي. په دغه اړه په دغه روان خبرونه کې تازه معلومات درکو. د دغه سره سره د امریکا ځانګړي لینی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په پنډه کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره خبري کړې دي، ملاقات یې کړې دي او ورسره په سیپنیز امن باندې خبرې کړې دي. په دغه اړه روانه خبرونه کې معلومات درکو. د اوس لپاره د کمال خان په واز باندې دغه سندره وره.
زما اختر مال د غم زیر روڑنا لکه اختر را باندے راشا لکه ما شون بدر تڈیر خوشال شما سحل ویلو ویلو خلق دیری تحل ساتلو سوک می نشت دے مینا سرگو او سرگو شروی کدا چڑو پس کلاروی درب شما دزوان جوند متیرے گا مات یو کلی تجارے ویلی دینا دلالی پتا درک نشتا بس دے پنڈو کے دم دم ور پس زما دعا چل او چل جرانا ہیر گھڑو میں اندی دیر شچ خیری در تکوینا زما ترزا او زلا کل سبری گی دخا پیرو دن اسلا یار لے و لے کڑما دیار دوی سل دی بیان بینی خوبنا خلق دا گل غوٹے تشفی کری مال سمسور باغا واغی سلا سنا زمان سودا سودا پس پیدا شوا جانان زڑی لر فریق دی پنو زینا پچا پردی کلی کشنا بول پت کے ہم افغان پت کے دم جب ماں مسافر لے اوتلے
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.